بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لامینه او اخلاص ډک گیډه گیډه سلمونه ومنه. عزیزانو، نن د نهه یا سه شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړي هجري لمریز کال د تلې د میاشتې دولسمه نیټه ده، چې د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې لومې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د اکتوبر له څلورمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي، بیا یې سیاسي تبصره اوریدل شي چې لا هیواد د بهرا د بلواګانو په پلانونې د رهبری د ستر مقام ټینګار تر عنوان لاندې ده. اله دې ورسته هم بیا درته د تلپاتی وګمې پروګرام وړاندې کیږي، او بیا هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوریدل شي چې لا دې ورسته هم بیا د ایران د دفاعي توان او د توغندوي وسونو په ارتباط یو پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرترسي پارس ټوډي ډاټ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکتي لاندې دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی رئیسی ویل شوی د ایران بولس د دښمنانو دسیسه شنډه کړه. خاغلی کینانی ویل شوی بایدن د امریکا د بشری حقوقو د کارنامې په فکر شي. د کابل له خونړې جمعې ژوبل کسان ایران ته منتقل شول، او د پاکستان محکمې د عمران خان د بخښنې کتبی غوښتنه ومنله. اوس بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی ویل چې د ایران ولس د دښمنانو د سیسه شنډه کړه. د اسلامي ایران ولس مشر ویل لا ارزښتونو د دفاع په ډګر کې د میلیونو خلکو شتون د اسلامي ایران په وړاندې د دښمنانو د سیسه ناکامه کړه. د ایرنا لا راپورټ سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت ولس مشر سید ابراهیم رئیسی نن د اسلامي شورا په عمومي غونډه کې د هیواد په ځینو ښارونو کې ورستیو نه امنی او ته په اشاره سره زیاته کړه د بندیزونو سره د هیواد پرمختګ او د خندونو او بندیزونو په وړاندې بې پروايي د ایران پولیس د دښمنانو د غضب منکیدو سبب شوې ده. د اسلامي ایران ولسمشر د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پرنیو حکیمانه لارخونو ته په اشاره سره جواب تکړه د دې ورستیو په خو پاک لا د غوي بشپړ تحلیل د ټولو پوهانو د نظر د خوندانو لپاره د درک او د استفاده وړ دي چې د حالاتو پاک لا د وضاحت پور کول سره د روخانه کړه چې ولی امریکا او سیونست رژیم د ایران د ولس پر ضد د بلواو د دسیسه په مخوړی. خاغلی رئیسی د بندیزونو د شنډولو په زمینه کې د هیواد هلو ځلو ته په اشاره سره وویل چې دښمن د زیات فشار د ملولو سیاست ماته خوړلې او خپل اعتراف کوي بندیزونه د ایران د ولس پر ضد کارنده نه دي. د ایران ولسمشر د خبرې په کولو سره چې نن د حکومت پریکړه او اراده په لویو پلانونو او طرحو کې د ولس د اندېښنې له منځه وړل دي ویل چې دښمن د ایران له ورستیو پرمختګونو څخه په غوسه شوی دی. خاغلی قینعانی ویلي چې بایدن د امریکا د بشري حقوقو د کارنامې په فکر شي. د ایران د خارجه وزارت وندي د امریکا د ولسمشر جو بایدن د لاس پهون کې بیانیه په غبرګون کې جواب تکړه د امریکا ولسمشر د بشري دوستانه او یا بشري حقوقو ادا یا پوز جوړولو مخکې د خپل هیواد د بشري حقوقو کارنامې ته فکر وکړي. واشنگتن د لاسوهونکو سیاستونو په دوام کې د امریکا ولسمشر بایدن په یو بیانیا کې د یاداګانو په مطرحولو سره د ایران په ورستیو پیښو غبرګون وښوده. امریکا او لویدیځ هیوادونه د بشري حقوقو په وړاندې دوه ګونی سیاستونه لري. ښاغلی ناصر قینانی په خپل ټویټر پاڼه د امریکا د بشري حقوقو په اړه ولیکل چې کلونه کېږي د نړۍ خلکو د امریکا د بشري حقوقو بې نقابه او حقیقي څیره په فلسطین، افغانستان، عراق، یمن، لیبیا، سوریه وغیرہ او حتی د امریکا په خاوره کې لیدلې ده. د کابل د خنړی جمعې ژوبل کسان ایران ته منتقل شول. زمون خبریال راپور راغی چې اسلامي ایران چې تل د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ دی، د ترګره حملیات ژوبل شوی کسان د درمن لپاره په یوال وتکه کې ایران ته منتقل کړل. اسلامی ایران همداراز د کابل خار د ورستي حمله د ژوبلو د درمن لپاره د مرستو جوپا هم ورغلی و. د طالبانو د درملنې او روغتیا وزارت استازي ویل چې مونږه له اسلامی ایران چې تل افغانستان د خلکو په څنګ کې د قدرونه کو. د افغانستان رسنده او روغتونی سرچینو له قوله ویلي چې د سختو زخمونو له امله د تېرې جمعې ورځې د ترګرې چاودنې د ځنو زخمیانو په وړاندې سره د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په کاج نومي ښوونیز مرکز باندې د حملې د مړیو شمېر 450 تنو ته زیات شوی دی. د دغه راپورټ له مخې د یادې چاودنې د زخمیانو شمېر هم 112 تنه اعلان شوی دی. د ویل چې تېره جمعه په کابل کې شوې دغه ترګرې چاودنه له سختو کورنۍ و نړیوالو غبرګون سره مخامخ شوې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت د معرف یا خونه وزارت په بیانیه کې د شهیدانو کورنیو ته د تسلیت په ویلو سره له امنیتي ارګونو وغوښتل چې د هېواد تعلیمي مرکزونو د امنیت تامینولو په لړ کې ډېر کوشش او جدي پاملرنه وکړي. افغانستان ته اتمه 40 میلیونی ډالری بشری مرسته ورسیده. د افغانستان بانک خبر ورکړی چې کابل ته د 40 میلیونو ډالرو نغدي بشری مرسته ورسیده. نور تفصیل یې لغزنی د نعمت الله افغان په دغه رالیګلی راپور کې.
د افغانستان بانک خبر ورکړی چې کابل ته د 40 میلیونو ډالرو نغد بشري مرسته راورسیده. په خبر کې راغلی چې یاد بانک د نړیوالې ټولنې له دې بشري مرستې څخه کورودانۍ کړی او زیاته کړې ده چې له افغانستان سره لا نورو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د راپورونو له مخې د روان کال د وږي په 1.5 هم له افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې 40 میلیونه ډالر بشري مرستې د هیواد یو سوداګریز بانک ته انتقال کړی شوې وي. افغانان د نړیوالو د مرستې ستایي. له افغان حکومت نه غواړي چې پر مستحقینو یې وویشي او له مرستندویو هیوادونو څخه د لا نورو مرستو غوښتنه کوي. اسدالله او سکندر د غزنی ولایت دوه تن اوسیدونکي په دې اړه داسې وایي.
دغه 40 میلیونی مرسته افغانستان خلکو سره کوي. له د افغانستان له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه مرسته مستحقینو خلکو ته ورسوي او له نورو هیوادونو هم غواړو چې افغانستان سره لا نور مرسته وکړي، ځکه په افغانستان کې مستحقین بیخي لا زیات دي.
موږ شرکرۍ کوو له دا مرسته. موږ له حکومت نه غواړو چې دا مستحق کسانو ته وویشل شي او له نور هیوادونو غواړو چې افغانستان ته لا هم مرسته ولیږي. په دې خاطر چې خلک ډېر غریبان دي.
باید وویل شي چې افغانستان ته د مرسته کوونکو هیوادونو د بشري مرستو د انتقال لړۍ له پایله تر اوسه 8 نغدي کڅوړي د هیواد ته رارسېدلې دي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان محکمه د عمران خان د بخنه کتبی غوښتنه ومنله. د ریوټرز خبری آژانس لار راپور سره سم د عمران خان وکیل ویل چې محکمه د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر محکمه ته د به احترامي او سپکاوي په اړه د بخنه کتبی غوښتنه ومنله. هغه اقدام چې د سیاست له حوزې د هغه د صلاحیت د ردیده خطر کموي. فیصل چودری ویل چې عمران خان د قضایي قوه په احترام او درنوي له محکمه بخنه وغوښته او محکمه هم نه د هغه پر ضد جوړه دوسیه ختمه اعلان کړه. د پاکستان د قوانینو په اساس یو محکوم سیاستوال ممکنه ده په ټاکنو کې له شرکت او د لږ تر لږه 50 کلونو لپاره د حکومتي چوکۍ له ترلاسه کولو محروم شي. د پاکستان په میلیونو سیلاب ځپلي د خوراکي کړکېچ له خطر سره مخامخ دي. د پاکستان کې لورستي سیلاب څخه پاتې او 500,000 کسان به په راتلونکو دریو میاشتو کې له خوراکي کړکېچ سره مخامخ شي. په دې ورستي اونیو کې د پاکستان له دریونه یوه برخه سیمې سیلاب لاندې کړي. پاکستان د سیلاب له امله د مړیو شمېر 1,200 تنو او رامنځته شوي تاوان هم 1.5 میلیارد ډالر بللې دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو د انساني چارو د غمرتیا دفتر لا کوله خبر ورکړي چې له ورستي سیلاب پاتې میلیونو کسان به په راتلونکو میاشتو کې د خوړو له جدي کړکېچ سره مخامخ شي. د غورګان په خپل راپورټ کې ویلي چې تمه ده په پاکستان کې سیلاب په دغه هیواد کې خوراکي ناامني زیاته کړي. حتی په دغه هیواد کې لا سیلاب مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې پاکستان 14% خلک د متوسط خوراکي ناامني له حالت سره مخامخ دي. د افغانستان خونیز نظام د نسکوریدا له خطر سره د هیوادونو په لیست کې شامل شو. دا ماشومان او د ژغورنې سازمان په یو نوې ارزونه کې د افغانستان خونیز نظام د سقوط له خطر سره د وادونو په لیست کې ورځي کړی دی. افغان خبری آژانس وایي چې د افغانستان د خونیز نظام په اړه د ماشومان او د ساتنې د نړیوال سازمان په راپور کې چې نرخ پور شو ویل شوی چې په 2021 کال کې افغانستان تر ټولو لوړ خطر لري او په دې معنی چې د طالبانو له واکمنې رئیسې تعلیمي نظام خراب شوی او د ماشومانو په ځانګړې توګه د انجونو راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی دی. افغانستان وروسته سودان، سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې تعلیمي سیستم یې ټول لګواخ سره مخامخ دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان ویلي چې د اقلیم بحران د ماشومانو د زده کړې حق له ګواخ سره مخامخ کړی ځکه چې د هوا سختې پیښې ښوونځي ته زیان رسوي یا ویجړوي. همداراز د ماشومانو زیاتېدونکي شمېر احتمال لري چې خپل کور پرېږدي او خپلې زده کړې هم ورسره پرېږدي. د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې بل سبا د کانکور امتحان اخیستل کیږي. د افغانستان په پانتونو کې د کانکور ملي ازموینه راتلونکي ورځ اخیستل کیږي. د لوړو زده کړو وزارت د اعلان لمخې دغه ازموینه به د زیارت او جمعې په ورځو په درې درشو ولایتونو کې پیل شي. د افغان خبری آژانس به ویلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی د خبر نن د ملي ازموینو د ادارې د وخت د ویش په اساس ورکړی دی. د کانکور ملي ازموینه د روانې میاشتې په 14 نیټه په درې درشو ولایتونو کې په یو وخت اخیستل کیږي. د بامیان ولایت د کانکور د ازموینې په اړه په یو اعلامیه کې چې افغان غږ خبری آژانس ته رسیدلی دا ویل شوی چې د ملي ازموینو د ادارې د محل ویش له مخې د 2024 لومړي کال د کانکور ملي ازموینه به د پنجشنبې په ورځ د میزان په 14 او جمعې ترسره شي. د بامیان په پوهنتون کې د تلې 15 د نرینه او لپاره د غرمې مخکې او د ښځو لپاره په ماسپخین کې ترسره کیږي. د دې اعلان له مخې د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو بایومیټریک ازموینه به سبا ترسره شي. تر دې وړاندې د ملي ازموینو ادارې اعلان کړی و چې د 2024 لومړي کانکور ازموینه به د روان مریز کال د لیندې میاشتې تر پایه ترسره شي، خو د دې ازموینې موده د روانې میاشتې تر نیمایي پورې وغځول شوه. له روسیې د وارداتي تیلو لومړی جوپا په تورغنی بندر ته ورسیده. د طالبانو چارواکي وایي چې له روسیې څخه د نفتي توکو لومړنی جوپا تورغنی بندر ته رسیدلی ده. طالب چارواکو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په همدې حال کې په ورستیو کې د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سرپرست مولوی نورالدین عزیزی له روسیې څخه د تیلو او غنمو د پیرلو قرارداد اعلان کړ. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر څرګنده کړه چې طالبان په خپلو سوداګریزو شریکانو کې د تنوع په لټه کې دي او ویلي چې د روسیې حکومت افغانستان ته د تیلي توکو په پیرلو کې د نړیوال اوسط په پرتله تخفیف ورکړی دی. په کندهار کې لا ګاډیو د طالب مشرانو د عکسونو د لیري کولو حکم شوی دی. د کندهار لپاره د طالبانو د والی دفتر د خار او ټولو لسوالي اوسیدونکو ته ل خپل موټرو د طالب مشرانو او چارواکو د عکسونو د پاکولو حکم ورکړی دی. کندهار لپاره د طالبانو د والی دفتر په اعلامیه کې ویلي چې هر چا لګولې وه پر چک پاینټونو راګرځول کېږي او یا د انځورونو ورڅخه بیا پاکېږي. طالب چارواکو د دې کار دلیل نه دی څرګند کړی. ویل کېږي چې د طالبانو مشرانو زوړ نسل لا هم عکسونو سره حساسیت لري او د دیني احکامو خلاف یې وړي. له دې سره سره د دې پریکړې دلیل د طالب مشرانو له عکسونو د ناسم استفادې مخنیوی هم ګڼل کېږي. د طالبانو ځوان نسل او چارواکي بیا له عکسونو، ویډیوګانو او ټولنیزو رسنیو په ګډون نورو عصري وسایلو سره لیواله دي او په منظم ډول ترې ګټه پورته کوي. په کندوز کې د پولیسو د یونیفارم د ویش بهیر پیل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکو دغه ولایت پولیسو ته ځانګړو یونیفارمونو د ویش د بهیر د پیلیدو خبر ورکړی دی. د کندوز د پولیسو وایند عبیدالله بهیدی رسندوی ته ویلي چې په کندوز کې د یونیفارم د ویش بهیر دوه ورځې وړاندې پیل شوی او تر راتلونکو څو ورځو پورې به دوام ولري. د غپمینا هر ورځ د کندوز په مرکز کې سلګونو پولیسو ته یونیفارم ویشل کیږي او لاغه ورسته به په ولسوالیو کې هم دغه لړۍ پیل شي. د کندوز د امنیتي کمانډانې وایند زیاته کړي چې دغه ولایت امنیه کمانډان د تذکرو د ویش بهیر ساري او دا پروسه په منظم ډول روانه ده. دا د دې مهال خبرونه په پاملرنې مې و دنیا مننه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
لا هیوادا بهرا د بلواګانو په پلانونه د رهبرۍ د ستر مقام ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د ګل په ورځ د پوز د افسری پوهنتونونو د فارغ تحصیلانو په ګډو دستورو کې د مهسا امینی د مړینې په پلمه په ایران کې د ورستیو بلواګانو په اړه مهمې ویناوې وکړې. د اسلامي انقلاب معظم لارخود په دې خبرې په ټینګار سره چې دغه بلواګانې پلان شوې دي وفرمایل که دغه پیغلې نجلۍ قضیه هم نه وي نو یوه بله پلمه رامنځته کوله څو د سږ کال د تلې یا میزان د میاشتې په لومړۍ نیټه په هیواد کې ناکراری او بلواګانې رامنځته کړي. د رهبری ستر مقام ټینګار وکړ زه په ډاګه وایم دغه بلواګانې او ناکراری د امریکا او د غاصب او جالي سیونستي رژیم پلان وو او د دوی پیلو تالیڅټو او په بهر کې ځنو ایرانی خائنانو ورسره مرسته وکړه. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی په دې خبرې په ټینګار سره چې امریکا یوازې د اسلامي جمهوریت نظام مخالفه نه ده او لا پیاوړي یو خپلواک ایران سره هم مخالفه ده زیاته کړه. دوی د پهلوي پړاو په ایران پسې دي چې همغه د هغوی د عوامرو موتیا د شیدو غوا په شان وي. لا بهرا د ورستیو بلواګانو پلانونه د رهبرۍ د ستر مقام ټینګار لا بلواګرو د امریکې په مشرۍ د نړیوال استکبار هر اړخیز عملاتړونو او د غو هدایت او لا انټرنیټ سره اړوند بایکاټونو د لغوه کولو په شمول لا بلواګرو د ملاتړ لپاره عملی اقدامات او ته په پام سره د پوهیدا وردا. د انګلستان تحقیقي خبريال کیټ کلانبرګ وای چې په ایران کې تازه اعتراضات له بهره پلان او لمسول کیږي. امریکا نه یوازې په ایران د سختو بایکاټونو او زیات نه زیات دباو سیاست سره غواړي چې اقتصادي او اجتماعي نه آرامي او ته لمن وهي بلکې هر کله چې د ایران په داخلي چارو کې د لاسوان لپاره پلما پیدا کړی دا لکه د تیلو د ګرانیدا په پلما د دیار لسوا اته نویم د لړم نارامي او یاد ولسمشر په انتخاباتو د اعتراضونو په پلمه په 1908 کال نارامي وګ خپل پوره هڅه وکړه چې لا بلواګرو ملاتړ وکړي. امریکا په څنګه سیونست رژیم په ایټمی تاسیساتو کې د ورانکاری او ایټمی پوهانو په تیرور سره له ایرانی ملت سره خپل اخکارا دښمنی څرګنده کړی ده ترڅو لا خړو اوبو کبان ونیسی او پخپل ګومان ایرانی ولس د میرمن محسا امینی د مړینې په پلمه بلوی او ګډوډی ته وبولي او په دې لړ کې له خپلو داخلي عواملو په تیرا بیا د انقلاب ضد ډلګیو هم مرسته اخیستې ده. په عین حال کې د بهرنیو دښمنانو او سره اړوند کسانو د مخنیوي پلانونه او په ایران کې بلواګانو ته د لمن وهلو په اړه ډیر شواهد موجود دي. د بیلګې په توګه زن زندگی او ازادي شعار چې په ورستیو بلواګانو کې زیات ووریدل شو او په بهرنیو رسندوی کې هم ډیر انکاس موندل دي. لومړي ځل لپاره څو کاله مخکې د دختران خورشید په بهرنی فلم کې د فلم د اتل لجبې چې وا میرمنه ده ویل شوې ده. د ایران کورنۍ او چارو وزیر خاغلی واحدی د خبرې په کولو سره چې د ایران اسلامي جمهوریت لستر او د سیسو په قدرت سره وتلې دي وایي چې غلیمانو له بلواګرو په ملاتړ سره غلطې اندازې لګولې دي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غک.
تلپات خوشبوی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د سل لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومې ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواښ دی. کچیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه او عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دادی چی نعمت تا پام نکوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېدا او د بدن د یوه غړي له کاره لویېدا وروسته پوهېږو او له بوډا کېدا وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهېږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېدا وروسته پوهېږو. د عراق د کوفې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
روت سپانو ته کتنه
د
تهران رادیو د پښتو پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شپو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې پروګرام تاسو ته وړاندې کړي. نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو د تهران درست او راسپانو د اسلامین کلاب د ستر لارښود او د درستو قواو د لوی کمانډان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی هغه وینا ته انعکاس ورکړی دی چې پرون د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ او د پولیسو د پارغل تحصیلانو محصلینو په ګډو دستورو کې کړی وي. نننۍ ورځپاڼو لیکلی دی د ایران د درستو قواو لوی کمانډان په خپلې وینا کې په ایران کې وروستۍ بلواو او نکرارۍ ته په اشارې سره فرمایلی دی له ایران سره د دښمنانو جنگ او شخړه د حجاب او بد حجابیا په سر نه بلکې د یو پیوړي مقتدر او خپلواک ایران پر سر دی. دوی دغه راز په خپلې وینا کې وفرمایل د ایران ملت په دغه وروستۍ پیښې کې هم د نورو پیښو په شان په بشپړ ډول پیاوړی را ظاهر شو او په راتلونکي کې به هم همدا شان وي او په راتلونکي کې هر چېرته چې دښمنانو غواړي کوم خار پر واچوي هغه څوک چې له هر چا به مخکې کلک ودرېږي د ایران مؤمن او شجاع ملت دی. ورځپاڼو په دوام کې بیا لیکلی دی د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې دغه بلواوې پلان شوي وي وویل که د دغه پیغلې جنې محسا مینی غازیه هم نه وای نیو بله پلمه یې رامنځته کوله. څو سږ کال د تلې یا میزان د میاشتې په لومړۍ نیټه په هیواد کې نکرارۍ او بلواوې رامنځته کړي. حضرت آیت الله خامنائی بیا ټینګار وکړ په دنیا کې ډېرې بلواوې رامنځته کیږي او په اروپا په تیره بیا فرانسې او پاریس کې حق وخت په وخت یو ځل بلواوې رامنځته کیږي. د اسلامین کله معظم لارښود د غرض ویل د دښمنانو پلانونې او اقدامات د دوی د باطن ښودنه کوي. هماغه دښمن چې د ډیپلوماسۍ په ژبه وایي په ایران د یرغل نیت او د نظام د بدلولو دښمنیه نیت نه لري خو په عمل کې د بلواو د رامنځته کولو د هیواد امنیت د نابودولو او د هغو کسانو د احساساتو په لمسولو پسې دي چې ممکنه ده په ځینو احساساتو وغولیږي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې امریکا یوازې د اسلامي جمهوري نظام مخالفه نه ده او له پیاوړي خپلواکه ایران سره هم مخالفه ده وویل دوی د پهلوي پړاو په ایران پسې دي چې هماغه د هغوی عوامرو مطیع د شیدو غوا په شان وي. هغه ډیر کسان چې بشپړه ستر نه لري د اسلامي جمهوري نظام جدي او کلک پلویان دي او په مختلفو دستورو کې ګډون هم کوي. اصلي جنگ او باز د ایران د اسلامي جمهوریت د خپلواکۍ کلک مقاومت پیاوړتیا او د اقتدار پر سر دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود بیا ټینګار وکړ البته ځینې هغه کسان چې وټونو ته راوځي د منافقانو بیلتون غواړو سلطنت غواړو د کړکېجنو سواکیانو په شان له اسلامي جمهوري نظامه د ګزار خوړونکو عناصرو پاتې کسان دي چې قضایي قوه باید د واټونو امنیت ته د تاوان رسولو او په ورانکاریو کې د ګډون په دلیل د دوی سزا وټاکي او محاکمه یې کړي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایت کې لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل حکومت کلک هوډ لري د ولس په شپه ورځ خدمتونو سره دښمنان خپلو سپیرو موخو ته په رسېدا کې ناکامه کړي. ورسپانې په دوام کې لیکلي د یمن د جنگ د اوربند د نیټې په ختمېدا سره د یمن انصار الله ولسی مبارز غورزنګ واخ کړی بهرني تیلي شرکتونه دي له عربستان او متحده عربي اماراتو ووزي ځکه د دغو دواړو تیرېګرو هیوادونو تیلي شرکتونه او بندرونه د یمن د پوځ او مقاومتي ځواک د توغندیو په شیش کې دي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د مزنکنی قو ځواک قومندان سردار محمد پاکپور په یو لر سرګندونو کې وویل د عراق په شمال کردستان سیمه کې د ترهګرو کابو څلویښت مرکزونه او پټنځایونه تباه کړي دي. د انرژۍ نړیوال اژانس په خپل یوه وروستۍ راپور کې خبرداری ورکړې تر ټولو خطرناک او سخت ژمی د اروپا په انتظار کې دی. د افغانستان د کابل په دشت برچی کې د کاج ښوونکي مرکز د ځانمرګي حملې د شهیدانو شمیر 250 کسانو ته ورسېد او د غرض ټپیانې هم کابو سلطنه خودل شوي او ویل کېږي ممکنه ده د شهیدانو شمیر نور هم زیات شي. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ چارواکي وایي د فلسطین او قدس شریف د آزادولو یوازنۍ حل لاره مقاومت او وسله واله مبارزه ده. د امریکا ملي راډیو NPR د امریکا په ټولنه کې د لوګې د پټو رازونو په ښکاره کې دا پسې په یو پروګرام کې اشوا کړی ده چې په لسګونو میلیونه امریکایان د لوګې له امله په تشه خېټه ویده کیږي. په لاتینې امریکا کې د چین د نفوذ اندېښنې د امریکا خارجه وزیر انتونیو بلکن دغې سیمې ته ور وکاږه. د انګلستان د روغتیایي چارو متخصصان او کارپوهان د اندېښنه څرګندوي چې په انګلستان کې د کورونایي بحران د بیرته خپرېدا احتمال زیات دی او ممکن ده په ژمي کې د دغه هېواد د روغتیایي چارو سیستم په بشپړ ډول په ټپه ودرېږي.
عزتمن اوریدونکو دا هم د تهران چاپ ابرار ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې مشر حجت الاسلام محسنی اجایی د وړپوړو غازیانو په ناسته کې ویل د ولس د امنیت ګواښل هیڅکله نه زغمو له بلوګر سره به سخت چلند وکړو. ورسپانې په دوام کې زیاته کړې ده د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی په خبري کانفرنس کې ویل د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا فرصت هماغه راشته. د جاپان لومړي وزیر کیشیډا وویل د اوکراین جنگ له روسیې سره اړیکې ترنګلې کړې دي. په ناټو کې د جرمني استازی روډریګز ګوډګیټ لشپیګل خبرونه سره په مراکې کې په ډاګه کړې ده ناټو د مرستو لپاره د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي غوښتنو ته ځواب نه ورکوي ځکه کیف د ناټو برخه نه ده. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د یمن د جنگ دوربند د نتم د دیده په بڼه کې یمن زغم او صبر ته وروبلل. د یونان خارجه وزیر وویل که د ترکیې لمسون کې خوځښتونه ودرېږي نو له دغه هېواد سره خبرو اترو ته تیار یو. د ملګرو ملتونو د انسان دوستۍ د مرستو ادارې په یوې اعلامیې کې وویل د پاکستان په زیاترو سیمو کې د سیلاب له کبله کابو 15 میلیونه بې کوره شوي کورنۍ هماغه راز د خوړلو لومړنیو شیانو ته ضرورت لري. د افغانستان د موقت حکومت د ویندوی مرستیال بلال کریمی په ډاګه کړې ده د طالبو چارواکو پر ځای د بندیزونو دوام د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمیان واټن نور هم زیاتوي. د سوریې پوځ او حکومتي ځواک په الحسکا ولایت کې د امریکایي پوځ د تالیسټو څوپر تنظیمونه تبا کړي دي او ورته مارګ ژوبړې هم اړولې.
عزیزانو سم را ګرځو زینو بهرنیو خبرونو ته چې له انټرنیټ مو را اخیستي او د افغانستان په اړه لیکنه کړې دي لا تاسو سره یې هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه خبرونو خپل دریځونه دي. ډیپلومات خبرونې د کابل په دشت برچی کې پر یو ښوونیز مرکز د جمعې ورځې د برید په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د کابل په ازاره میشته سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز په برید کې زده کوونکي وژل شوي. په مطلب کې دا حمله د افغانستان او ښځو لپاره یوه لویه غمیزه بلل شوې ده. په مطلب کې راغلی دی چې د کابل په دشت برچی سیمه کې هغه صحنه پیښه شوه چې پخوا ټول ورسره آشنا و، یعنی په یو ځانمرګي حمله کې نه یوازې ملکیان بلکې زده کوونکي نجونې او هلکان په نښه شول. ډیپلومات خبرونه زیاتوي چې د کاج په نوم دغه ښوونیز مرکز کې هغو نجونو زده کړې کولې چې له احتمالي خطرونو سره سره یې د تعلیم لپاره هڅه کوله. خبرونه زیاتوي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې د نجونو پر تعلیم بندیز د نجونو پر مخ د پوهنتونونو لارې هم بند کړای شوي دي. ډیپلوماټ مخکلي کلی د کاچ پښونیز او مرکزونو په دشت برچی کې لنجون سره مرسته کوله څو د زده کړو لپاره خپل حالي و روزي. خو ډیپلوماټ زیاتوي چې شونزي په دشت برچی کې خوندې ځای نه دی. خبرونه یادوي چې په تیر اپریل میاشت کې په همدې سیمه کې د عبدالرحیم شهید لیسې ته نږدې او همداراز د ممتاز په نوم په بل ښوونیز مرکز کې څو چاودنې وشوې چې شپږ کسان یې ووژل او شل نور ټپیان کړل. ډیپلومات همداراز د 2000 کال په مې میاشت کې د دشت برچی په یوه ښوونځي کې د بم چاودنې یادونه کوله چې لږ تر لږ 500 کسان یې ووژل. د جمعې ورځې د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دي منلی، خو مخکې له دې افغانستان پر شیعیانو د تیرو حملو مسؤلیت داعش جنایتکاري ډلې منلی. ډیپلومات د مطلب په پای کې لیکي د دې ډول بریدونو لپاره د داعش ډلې وړتیا ښیي چې طالبان د افغانستان په قلمرو کې د ټروریستي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
خواګور دن کو د برېټانیا چاپ انډیپینډنټ ورځپاڼې د افغانستان د دشتي برچی سیمې د برید پر وړاندې د مظاهرو پر مهال اعتراض کوونکو ښځو سره د تاوتریخوالي ادعا او ته کتنه کړې ده او د عیني شهیدانو په حواله لیکلي دي چې طالبانو د دې مظاهرو پر مهال حتی پر هغو ښځو ډزې وکړې چې د کاج د ښوونیز مرکز مخې ته د اعتراض لپاره راوتلې وې. ورځپاڼه د یوې معترضې مېرمنې له قوله لیکي چې وایي مونږ یو ځای د لاریون په حال کې او په دې چاودنه کې د وژل شویو هزاره خویندو لپاره مو د عدالت شورونه ورکول. د مېرمنې چې د انډیپینډنټ ورځپاڼې په راپور کې نوم ته اشاره نه ده شوي ویلي دي چې طالبان به هیڅکله د دوی ستنه ونه کړي او په ټول نړیواله ټولنه کې هم دوی استازیتوب نشي کولی. انډیپینډنټ ورځپاڼې په دې اړه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې بیان ته هم اشاره کړې ده چې دا حمله یې بوږدوونکي بللې ده او ویلي دي چې پر ښوونیزو مرکزونو دا ډول حملې د منلو وړ چاره نه ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای په امان.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د قاصد هدایت شوی بم په ارتباط له یو پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزتمنو اوریدونکو، هدایت شوی بم یا هوشمند بم هغه دقیق بم دی چې له کنټرول شوي ویشتلو وروسته په یو خاص هدف ولګیږي تر څو له هدف پرته د نورو څیزونو توان مخه ونیول شي. د دقیق هدایت شوي بمونو ابداع سبب شوه چې زړه بمونه د غیر هدایت شوي بمونو نوم خپل کړي. هدایت شوی بمونه په ورکوټو متوسطو او سترو اړخونو کې نن سبا د مداوین کرمیز لیزری اپټیکی او ریډاری چاپو په هدایت سره په سترو پوځونو کې کارول کیږي. دغه ډول بم اغېشېدونکي وسلې بلل شوي دي او کم شمېر هیوادونه هغه تولیدوي د اپټیکی هدایت شوي بمونه. یو هدایت شوی بم چې د دغه ډول په مخلویو وسلو د جوړېدا په لومړیو کې دي اپټیکی بمونه دي. په ایران کې هم د اسلامي ایران د هوایي ځواک د ځان بسیا جهاد له تپلي جنگ راسې جنگي اړتیاو ته په پام سره په دې زمینه کې تحقیق او پراختیا پیل کړې ده. ورو مختلف ډول هدایت شوي تسلیحات په تیره بیا د کاسید په نوم هدایت شوي بمونه په پام وړ واټن سره تولید عملیاتي کړي دي. د پوځي کارپیژندو په باور د کاسید هدایت شوی بم چې د جوړولو کار یې د تپلي جنگ له ختمېدا وروسته پیل شو او د 1930 لسیزې په وروستیو کې په پراخه توګه تولید شو، په دنیا کې له ځمکې له هوا څخه ځمکې ته د کارنده تسلیحاتو په لیګه کې بلل کیږي. د دغه 2000 پونډي هدایت شوی بم ټولې مرحلې لکه تحقیق تره او تولید د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي ځواک د ځان بسیا جهاد د ماهرانو په لاس ترسره شوي دي او د دفاع وزارت صنایع یې په زیات تعداد کې تولیدوي. هم د کاسید بم زیات تولید د ایران د دفاعي توان د دفاعي صنایعو د تولید او طرحې قدرت د ښودلو په ترڅ کې د ایران دفاعي توان په وسطره توګه زیات کړی دی.
د قاصد هدایت شوی توغندی د ایران جوړ یو 2000 پونډي هوشمند بم دی. قاصد له هوا مځکې ته هدایت کیدونکې بم چې پام وړ واټن لري چې د نړۍ د ورځې د ټکنالوژیو په استفادې سره جوړ شوی او د ایران د هوایی ځواک د هدایت شویو پیاوړو وسلو اړتیا پوره کوي. د پوځ هوایی ځواک د هدایت شوي بم په زمینه کې ښې بریاوې درلودلې دي چې د هغه په وسیله د لیرې هدفونو په پیژندلو سربیره بم په دقیق ډول د خپلې خوښې هدفونو په لور هدایتولی شي. تر اوسه د ایران د پوځ د هوایي ځواک په وسیله د قاصد بمونو درې نمونې نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه هدایت کیدونکې 2000 پونډي له لیرې خپل هدف په دقیق ډول ویشتلی شي. دغه د قاصد هدایت کیدونکې بم د دافع هوا سیستمونو تیرېدلی شي او د هغه وروستی ډول یعنی قاصد درې سطحي هدفونه له 30 کیلومتره خپل هدف ویشتلی شي. دغه بم چې د ایران د هوایی ځواک د جنگي الوتکو په وسیله استفاده کیږي له لیرې ځایه خپل هدفونه په دقت، قدرت او زیات تخریب سره ویشتلی شي. دغه پیاوړي وسله چې عموما د F4 جنگي الوتکو له لورې استفاده کیږي له ویشتل کېدا وروسته د خپل هدف په لور په الوت سره ورزي او خپل هدف په قدرت سره له منځه وړي. د تخریب زیات قدرت هدف په دقیق ډول ویشتل اتوماتیک هدایت کېده د بم د هدایت په ګډوډي رامنځته کولو کې د دښمن بې وسي د قاصد د هدایت کیدونکې بم ځینې ځانګړنې دي. دغه بم همداراز د دښمن له دافع او لیري واټن د توغول کېده قدرت لري. د دغه بم کنټرول په دې ډول دی چې در ته وروستی شیبه پورې دښمن نشي پیژندلی او کنټرولولی. دغه بم دښمن غافل گیره کوي. قاصد بمونه له اپتیکي هدایت کیدونکو سیستمونو ګټه پورته کوي چې د الکترونیک جنگ د پلیټ فارمونو په وسیله د هر ډول ګډوډي امکان منتفی کوي او په خپل ټول توان سره خپل هدف ټارګټ کوي. د قاصد تر اوسه درې ډولونه نندارې ته وړاندې شوي دي چې هر یو پکې ځان ته خپلې ځانګړنې لري.
خواګور دن کو د کاسې دیو بم چې دغه هوشمن بم لومړنۍ بلګه د خپل هدف په 40 کیلومتره کې په زیرتیا سره وشتل شي. دغه بم له یو اپټیکي هوشمن پلیټرام څخه وشتل کېدلی شي. د ایران د پوهې ماهرانو له دې وروسته د کاسې دوه بم جوړول پیل کړل او وتوانېدل د دغه بم واټن 50 کیلومترو ته ور زیات کړي. د کاسې درې بم د 100 کیلومتره پورې وټن په وهر سره خپل هدف په دقت سره ویشتلی شي او د تیرو نمونو په نسبت ورکوټی دی خو د توان نه نظره زیات دی. د 1979 هجري لمریز کال په سلواغې میاشتې کې د پوځ د هوایي ځواک مرستیال د کاسې درې د دقت او قدرت زیاتولو خبر ورکړ او زیاته کړه همدا اوس دا وسله چې د هوایي ځواک د جنګي الوتکو وسله بلل کیږي د دقیق وټن د معلومولو لپاره ازمایل کیږي. د کاسې درې بم د 1979 هجري لمریز کال په سلواغې میاشتې کې د تهران په مسله کې د اقتدار څلوېښت په نندرتون کې نندارې ته وړاندې شوی و. دغه هدایت کیدونکی بم په ایپ څلور جنګي الوتکې د لګیدیا وړتیا لري او په تصویري لټونکي سره د هدف په اړه معلومات پیلټ ته ورلیږي. پیلټ په دې خبرې سره خپل هدف یعنی ټارګټ ویشتلی شي او دغه هدف په 100 کیلومتره کې هدف ګرځولی هم شي. دغه هدایت کیدونکی بم چې د نهایي ازموینې په پړاو کې دی په بشپړ ډول په ایران کې جوړ شوی دی او په خارجي هیوادونو کې هغې ته ورته نمونه نشته.
ډیر عزتمن اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای په امان. Thank you.